دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان پوځ بیان، د چین او پاکستان اقتصادي لار او پر سیمه د دې اغیز، په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکوونکو اندېښنې، په پاکستان کې د لږکیو پر ضد تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد چوکۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه، د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه، د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. آی اس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او گوادر اقتصادي لار په ګډون د 46 اربه امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې بعد ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل، وسلوالو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدینځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق د برید پړه منلې ده. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته ویل، د یادو خونړیو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل، د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو او ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو، ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي، د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي، حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویل، ایران ته یې سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو وویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي اغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل، امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته په لار ده.
The goal of this operation is to maintain freedom of navigation.
دا وایي د دې اقدام موخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقراره وساتل شي. په عیني وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او ویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي، د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکې دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګي کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو ان سی آر تیر ورځویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالویو چارواکو د انساني قاچاق په شک کې د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو د ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ 28 ژغورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری حرف بیگا وویل واشنگټن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم ورسره مساوي او په انصاف ولاړ چلند وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېر ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د هغه ملاتړي د هغو کسانو وژنې په تور تورن شوي ول چې د مرسی پر ضد احتجاج کاوه. د مرسی ملاتړیو پر مخالفو مظاهره کوونکو حمله وکړه چې له کبله یې نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریه له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. روسی وزیر اعظم دمیتری مدودیف ویلي د غربي هیوادونو بندیزونو له کبله د روسیې اقتصاد شاوخوا 28 ارب امریکایي ډالر تاوان کړی دی. تېر ورځ د اقتصاد په اړه پارلمان ته د خپل کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال نوموړي وویل سږ کال ښایي تاوان څو چنده زیات وي. د خبرونو پای. خبرونه مولا بشال راډیو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان پوځ وایي په پاکستان کې د چین په مرسته د پروژو امنیت لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. د چین ولسمشر پاکستان ته تر سفر وروسته انډونیشیا ته تللی د پاکستان پارلمان غړي له بیجنګ سره د اړیکې مهم بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ شوي تړونونه ښایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنی ولري.
ما امیدوار هستیم که هرچی زودتر وزیر دفاع معرفی شود.
د افغانستان ولسمشر ویاند وایي له خلکو سره تر سلا وروسته به د دفاع نوماند وزیر پارلمان ته ورپیژني. دغه غږ چې تاسو واورېد د ولسي جرګې د لومړي منشي و چې ویل یې چې دغه نوماند وزیر باید ژر معرفي شي. د ننګرهار ولایتي شورا له حکومته غوښتنه کړې چې ولایت ته دې زیات سرتیر ورواستوي.
زمونږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کړو زمونږ کم دی.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو د نامنۍ او نجونو پر تعلیم د دې اغېز موضوع څېړل ده.
دا حالات لږ خراب شو د هغه وجېنه یوازې تعلیم نه زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یوه بیان کې ویل د پروژو او چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان میجر جنرل اسیم سلیم باجوال اړخم شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرمډ فورسز 6 وینګس یا برخې به شامل وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرل افسر کوي. یاد دی د چین د صدر د پاکستان په دوره کې دوه ملکونو ترمنځ د 15 ارب ډالرو منصوبې لاسلیک شوې چې پکې زیاتې توانایي او د انفراستراکچر په اړه دي. وضیحه دیوي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکو د چین ماهرینو او انجینیر سکیورټي لپاره به سخت سکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابی رپورت مو اوریده. د چین ولسمشر شی جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځنی سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونو لاسلیک کولو سره سره د هغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چینی ولسمشر وینا او دغه تړونونو ته په څه نظر ګوري په اړه احمد الله معلومات راکوي.
د چین د صدر دوره او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړی صاحب زاده طارق الله وایي،
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږه د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاغه کې چې هغه کم د خپل جذباتو اظهار وکړو، موږ د هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د پاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو، نو یقیني چې دا د پاکستان د پاره د سلو کالو د خوشحالۍ یو زیری دی. او دا د وخت تقاضا ده چې موږ د خپل گاونډي ملک سره یو ښه ریلیشن قائم کړو.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائده یې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه وایم چې دا پاکستان لپاره ډېر عزت خبره ده، چین راغلی دی او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي. خو موجوده حکومت چې دی کاریډار بدل وایي ټول طرف نه براد نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کاریډار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ خو وروسته پاتې شي. دا زیاته کړی
د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي،
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې دا به د دې خطې لپاره د ملک لپاره گیم چینجر وي. واقعي خبره ده، 45 بلین ډالر انویسټمنت چې دلته کېږي، کوم حالات چې زموږ تیر شو د 13-12 کالونه، نو یقیني خبره ده دا فار نور انویسټر لپاره هم یو میسج دی. او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي، کومې منصوبې دي، نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې لپاره، د دې ملک لپاره.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونو لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغېز وي؟ د دواړو پوښتنو ځواب منور شاره کوي.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت به خواوشا په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت پر راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حقله د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي،
وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن
چونکہ ہند پاکستان او چین دوانه خپل مخالف هیوادونه غړي، نو ځکه په پاکستان کې د چین لاړه په دومره لوی پیمانه سرمایه‌کاری ته د شک په نظر ګوري او دا څه فکر کوي چې د سره با چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړی. خدا سینه دا د سیمه هر هیواد د بل هیواد سره د خ اړیکو په ساتلو کې خپلواک دی او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي، نو هند ته په دې حق لاندې دښمن کېدل پکار نه دي، بلکې پکار دي چې د خپلو گاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هواري کړي.
هلته د هندوستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي، خو هندي سیډونکي منوهر سنگ بطرا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وایي، اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لاره به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نوموړی زیاتوي،
یوه بله خبره ده چې چین ډېر ځله دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برم پوتر دا سیند هغه اومچتا واړوي، او که داسې وي نو د هند پر به ډېره خطرناکه زمینه به برابر کړي، ځکه چې دا سیند چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه د هغه ځای څخه چې تېرېږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هند سالمیت او د هند امنیت به خطر کېدای شي، لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلی چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکې عائشه صدیقه وای، تر څو چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ موجود وي، تر هغه به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندوستان او چین ترمنځ هم کشاله شته، نو ځکه هندوستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چائنا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے، که څه هم هندوستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري، خو په بنیادي توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسالې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او دا راز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندوستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو، یعنی سیمه ییز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدلی شي، خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري چې څه ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمه ییز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندوستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هواری شي. کنوی نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټورې منسوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلې دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامی تر مخه له آرمی پبلک سکول پیخې راپدې خواهي د تعلیمي ادارو 10,000 وسوه ساتونکي روزلې دي او 10,000 شپږ سوه لس د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې 3,903 ساتونکي د هزاره ډویژن، 2,129 د بنو، 1,918 د مردان، 1,306 د ملکنډ، 1,009 د کوهاټ، 1,516 د ډیر اسماعیل خان او 390 د پیښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعیا هم کړې وه چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دي وي چې تېر کال دسمبر په 14 نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې 150 زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د یو شمېر نه حکومتي ادارو یا ان جی اوګانو کارکونکي وایي له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. دوی وایي ورته له وسلوالو د تښتونو او وژنو خطر ورپېښ دی. پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې فعالې دا ادارې څه کارونه کوي او آیا حکومتي چارواکي دوی ته د ورپېښو ګواښونو پخلی کوي او که نه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه معلومات راکوي.
د رقبې له پلوه د پاکستان تر ټولو په لویو صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمېر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کارکوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډیر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبور کړی دی.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل. هغه ودا ته نه ګوري چې دا د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څونه پیسې لري. خو یو وار دا ډول وسو چې خلک اغواستل، هغو سره ډرایور هم اغواستوي. دا ډرایور زخم په کروڑا روپۍ غوښتلې. د ډرایور به څونه تنخواه وي؟ نو 20,000 وي، 25 در سره به تر دې به بالا نه. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم وویرېږي موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونه ده چې ډېرو خلکو له دغې ویرې څخه نوکری پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ څه کم د ډیولپمنټ سیکټر څه کم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تېرې میاشتې
د اتلس تاریخ څخه بیا تر خدا اوس مشل تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی پښتو خبره کوم وجه دا و چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي آپریشن دا راغو چې په شهر کې وو په بیل بیل علاقو په کلی پر پاکستان دغه ته پر رول ایریاس کې دغه شروع آپریشن شروع نو په دا وجه دفتران بند شو
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي
طالبان مینټلټی دا ذهن خو خلق لري هغه بوجه ډاکي مو ته معلوم دی اخبار دی د سجاوي علاقه دی لوکل طالبان دی لیکن دا چې موږ نه پریږدو دا د زوج بالکل د ګورنمنت ډیسایډ کړی دا چې دا رنه اکټیټی ګرځ نه پریږدو
اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي د دې ادارو یو کارکونکو وویل
دل تو بیخی دیر اداری کار کی مگر پاگے کی مختلف نوعیت اداری دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل آرگنائزیشن پر لوکل کی بیا دا نیشنل لیول آرگنائزیشن ہمستا دا پروینشل لیول ہمستا اور ایون تین دس آرگنائزیشن دی چپ ڈسٹرکٹ خالی پر ڈسٹرکٹ لیول کی کار کی واغت سی بی اوز وی آئی کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن
پر بلوچستان کی فعال دا غیر حکومتی ادارے پر تعلیم صحت کروندہ او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیری دا انجیوګانې بندې سي نو له عمله به د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریدل د محل تاسو مشال رادیو ته خوږیاست او تاسو کولای شئ چې مشال رادیو په فیسبوک کې ولیکئ زموږ پاڼه خوخه کړی او همدارس پر ټوټر باندې هم چې مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ نو تاسو په ټویټر باندې موږ تعقیب کړی تازه خبرونه شننې تبصرې او خبرونه هلته هم ترلاسه کولای شي د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لګکیو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی د کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقوقونه نشي ورکولای د لګکیو ټولنې مشران هم پر وسنی حکومت انتقاد کوي چې د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي البته دا ردوي چې ګواکې حکومت د اقلیتونو لپاره هیڅ نه کوي تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پریښودو ته اړ شوي دي دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي
زموږ اکا نوم دی اتم لال د ولاړې انډیا ته یو بل و رام لال هغه ولاړې انډیا ته زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي زموږ رالو دلې په کوټه کې نو موږ ته هم چې دا موقعه ملاو سي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سیخ خراب دی
انځوان دلته عذاب دی بابا مسائل دا چې موږ حل پان وړي بیا حل ته اغوا کوي اغوا سبات بیا وژني
د پاکستان د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منصور شوی د ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي بدی خو په سمه توګه نه دی عملی شوی
تر ټولو لومړی خدا د حکومتي مشرتابه کمزوري دا چې که هغه بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملی هم کړي په پاکستان کې اقلیتونو د ډیرو مسلو سره مخ دي که د اقلیتونو پر ضد کوم پیښې شي ودي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي خو تر اوسه چاته هم سزا نه ده ورکړل شوی
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوې دي چې پکې په پېښور بدین لاړکانه حیدرآباد ټنډو محمد خان په مندرو حملې کول او یا سزول شامل دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړې چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي، خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي.
بدقسمتی دادا چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي. د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني، خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي، خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ. د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي.
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باون داس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي، خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی.
د نواز شریف
چې کومه تګلاره ده، هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي. مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل، خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي. اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي. هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي، خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي.
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ را دکشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
رپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دي. حکومت داوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي، بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړې وعده نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخ کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرټر مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخت کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخت کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د اینټي نارکوټکس فورس د وفاقي ادارې محمد جبران بیا وایي چې که څه هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره دغه ټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره خو کلیئر کړه ده چې پاکستان کې ډېر سپورټ په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پرېږدي نه. لکه دوی په دې خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کېټوی د افغانستان نه راځي نه صحیح دی. پهلې نه مومند والا هغه هم پاره هم بولډزر په کارولې دی بي او دا ته اوس په بولډزر په کارولې دا خو دی سی ان اس اکټ دی نه سی ان اس اکټ نارکوټکس کنټرول اکټ دغه مختلف ماګه خصوصي عدالت ته پاره معنی په کده اف آی آر کټ کیږي سپیشل عدالت کې پیښ کیږي نه چې کوم هغه کوم صداکان دی اکټ دغه مطابق کیږي نو ال څه کوم هغه کنسرن پولیټیکل ایجنټ یا کنسرن چې کوم ډپارټمنټ کې اف سی هغه پترو کوي ور دا کوشش خو خلک هر ځای کوي لکه څنګه چې دهشتګردي هر ځای ده ای خپل کوشش کوي لاین فورس پر خپل کوشش نه روان کړی دي.
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاد قبایلی سیمه کې په 950 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخت کال صرف په 500 اکړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د افیم کاشت دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي سبکې پیونیټیو اکشن علی مطلب د سزا په تور هغه تلف کوي ساغي د اویرنس ورکوي زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن په کې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ سره غیر ملکی این جی اوز پا دے کے چھ دی اغی پا کی مدد کئی نو پا مختلف لیول باندے پا دے باندے ایفرٹس کی گی خو بارال اینڈ ریزلٹ دا دے کاش تقریباً 500 سے کڑو دا انشاءاللہ دا بختمو.
دا پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب پا خبرہ سخ کال دا خیبر قبائلی سیمی ترسنگ دا باجوڑ پا اصیل ترغاو او ڈنڈ ازغن تحصیل نو کی او مومندو پا پرانگار او امبار تحصیل نو کی دا کوکنارو کخت شوی دے چی دا محالی دا تلف کولو عمل روان دے. خود مومندو قبائلی سیمی دا کوکنارو یو کروندگر زمیرگل مشال لیڈیو تا ویلی دی چی حکومت دوی د کوکنارو فصلونه خو تبا کوي خو کړې واده نه پوره کوي.
دلته یو سړی رالی، هغه ویل ګوتې ولګوئ، خاشناک دې کارډونه راکوي او دا راکوي او دا راکوي که نه، بس هغه هم ورکړل او ګوتې مو لګولې، هېڅ پته مو لګه تاسو له خاوره راځي، ستاسو چې کومه خواریانې کړي دي دا به درته بیا میلاو شي.
د پاکستان قبایلي سیمې د تیرو 12 کالو راهیسې د نام نه ښکار دي او د یادو سیمو ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعې نه دي پیدا کړي، نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا په یو بیان کې ویل، د پروژو او د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي، د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د دغې پرونی برید پړه د مسعودو وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلې ده. هلته بل خبر دا دی چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالزی نن مشال راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د کامې ولسوالۍ د اربابانو په سیمه کې د پر یوه موټر پورې خښ کړل شوي بم چاودنه شوې ده چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي. د پیښې پړه چانه د منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشر راډیو ته وویل، د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي، حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګاله MSN BC ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي، ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي، د تیرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 300 زیات کډوال ووژل شول. او اوس هم مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعې اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډېره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 150 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 اربع ډالر دی. ادارې زیاتوي، د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي، د چین معیشت ته د نورې ترقۍ ضرورت دی او که چین خپل سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کارۍ موقع ورکوي، نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسلې یو کړی ده. ادارې په وینا، که د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي، نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي، د څه ګټه به چې پاکستان ته هم رسي. ادارې مخکې لیکي، معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایي ضروري ده. ادارې اخیر کې لیکي، د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوبوي او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصې کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوي معاهدو باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي، چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو، نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، پاکستان پاکستان کې هر کال د عربونو روپو ګیس په اسره خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دې دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نورو ملکونو کې په دې اړه مؤثره نظام موجود دی. که چېرته ګیس خارج کیږي نو د ګیس محکمې ته د مرکزي نظام په ذریعه اطلاع میلاو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان ګیس پټوي، بلکې د ګیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیلي کنکشن یې لګوي. ادارې اخري کلي کې د دې د مخنیوي ذمېواري د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقي یافته ملکونو غوندې یو مؤثره حکمت عملي خپله کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب اولس ته ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي ک پاکستان د وسلوالو طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي، نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړه شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمېر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی نشته، خو د یو دیرشو مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند اوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یوه نوې او جدیده لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټۍ یوې لارې پروجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه دغه لار چې پکې سړکونه، ریلوې او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابیدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه کاری پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورسټ غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلي دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلان چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلکه طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو واري د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړي دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځنو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غني ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولي دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغان ولسمشر ویاند وایي اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته ور وپیژني. اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې له نیولو سره خپله پرېکړه وکړي. هلته د ولسي جرګې لومړی منشي له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دې د دفاع وزارت کاندید د ولس استازو ته ورمعرفي کړل شي چې د باور رایه واخلي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
افغان ولس مشر به خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړي.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سر ته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رایه ترلاسه کړې وې. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته فکړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر چیز زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رایې واخلي.
همدارس کارپوه هنوای چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندیشنې رامنځته کړې دي.
نملالی بشیر رپورت موریده. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په خپل ویب پاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهګرو د اقتصادي بندیزونو لګونکو ادارې لمرستیال سره د شوی مرکې لنډیز خپور کړی دی. په مرکه کې په پاکستان کې پر فعالې یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څیړل شوې ده. تفصیل هارون باچا اوروي.
د ان پی آر خبریال راچل مارټن د امریکا د خزانه په وزارت کې لمرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغه خیریه ادارې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګیدلي په اړه څه راته ویلی شي او دا چې تاسو له کله راهیسې دغه اداره تر څارنې لاندې ساتلې وه. مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په ځواب کې ویلي دا خیریه اداره الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مودې راهیسې ورپسې لګیدلي وو. دا له هغو دوه خیریه ادارو څخه جوړه شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو اونۍ وشوې چې د دغه ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام به د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې په ترس کې نړیوالو ترهګرو ته مالی مرستې رسولې په مخه نیولو کې څومره اغیزمن ثابت شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلیږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولی له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر ډینیل ګلاسټر په مرکه کې دغه راز ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو تړلو په موخه هم د لارو چارو لټول پیل کړی دی.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوی ا دا حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ وی درو دریمی ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
میډیا او ځوانان خبرونه خو به درته وروسته خبره کړو، په دغه غړی کې بلکې د یو رپورټ نو وروسته درته تاندې هیلې خبرونه خبرو. د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په موخه د هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکوونکو شمیر زیات کړي. دوی تیره ورځ تر یوه احتجاج وروسته خبریالانو ته وویل ننګرهار له پاکستان سره پر پوله پروت دی چې له کبله پکې د وسلوالو فعالیتونه زیات دي او همداراز آبادی هم زیاته ده، خو د امنیتي سرتیرو او استخباراتي کارکوونکو شمیر پکې کم دی. د ولایتي شورا غړو ګواښ وکړ چې که غوښتنې ونه منل شوې نو له ولس سره به کابل ته احتجاجي لاریون وکړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبې په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټولو نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل را زیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي ذبیح الله زمري نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین، کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زمونږ کم دی. زمونږ جدي غوښتنه افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه دا دی، زمونږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي، زمونږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو، سردی او د اوړې تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زمونږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تیر نظامونه زمونږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوګونی چلند کړی چې دا زمونږ دپاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي نو ژر تر ژره دې د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري، خو دانه خاصه د ننګرهار وضعیت همدا شان باندې مخکې لاړ شي. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي، نو هیله او غوښتنه او ارزو مو د مرکزي دولت نه دا چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپورته کړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
رودونکو راځي چې وسم درته اونیزه خبرونه تاندې هیلې در خبره کړو. په دغه خبرونه کې مو د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کړې دي. تبسم عدنان په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده. د خبرونې جوړونکي فرخنده اسد
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د امریکا د حکومت لخوا د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې د سوات د تبسم عدنان سره خبرې کوو.
وجه دادا ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجینا زمونږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو.
د د سواد تبسم عدنان چې په دغه سیمه کې د ښځو لومړۍ جرګه جوړه کړې ده او د ښځو د مسلو د هواري لپاره کار کوي، په روان کال کې د امریکا د حکومت لخوا په نړۍ کې د زړورو ښځو په لیست کې واچول شوه. تبسم عدنان وایي دا ډېره خوشحاله وه چې دغه جایزه یې وګټله، ولی بیا په پاکستان کې د دې د کار هغه ستاینه ونه شوه او نه په حکومتي کچه د دې د هڅو څوک خبر دي.
بین الاقوامی سطح باندې زما د کار فضله ضایع شوله، دومره هغې ته یو ریکوګنیشن چې دی نو په بهر ملک کې ملاو شو. او بل دا چې د افسوس خبره دا ده چې زمونږ په خپل وطن کې ایون تر نن پورې نه یو پی اے نه زمونږ سیاستدانان ایون داسې به کوم دي چې هغو ته پته هم نشته چې داسې څه ایونټ شوی دی او داسې څه خبره شوې ده چې یوې ښځې تاریخ چینج کړی دی او جوړ کړی دی او هغې کې یو دومره سخت کاری کړی دی او چې دی نه د هغې سره زموږ مرسته کول پکار دي. نو ما ته د خپل ګورمنټ د طرف نه هیڅ قسم ایون هغه مبارکي هم چې زه تاسو ته ووایم چې مبارک پات خو ورکي چې د بهر نه څوک اوري. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په خپل وطن کې چې دی نو تاسو ته داسې څه ریسپانس نه ملاویږي که نه، او د بهر دنیا نه تاسو ته چې دی نو واه واه. ایون زموږ د پرویز خټک خبره چې 8 PM وت فری حیدری داغو یو پروګرامونه په خپله یو جرګه شروع کړي ده، دغه دی چې اچھا مجھے تو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، ما ته خو علم نشتی د دې خبرې، دا به داغو خپل څه سیستم وي. نو زموږ خپل څه سیستم نشته، موږ باقاعده چې دی نو د کاتان په تحت باندې چې دی نو د خپلو فیصلو کولو کوشش کوو او غواړو هم دغه چې دا باندې فیصلې کوي. نو د دې لپاره موږ دا انیشیټیو چت کړی دی. بل دا خبره ده چې زموږ وطن له پکار ده زموږ پولیټیشنز لا زموږ ګورمنټ لا چې زموږ حوصله افزائی وکړي. زموږ د زنانو په شان زما په شان دي نورې ډېرې دي چې ټیک څه هغو ته ایوارډ دوډاډو ملو شوی هم نه دی، هغو داسې کارونه کوي چې هغه د قابلې داد دي.
دا چې په امریکا کې خلک د پښتنو نه څومره خبر وو او د دوی په مسلو یې څومره پوهه لرله، په ځواب کې تبسم عدنان وایي
چې زه تاسو خبره کوم زه چې لال دی وینه لاړم. نو چې به نه اصلي زه تاسو وایم چې ما ډېر فریاد وکړو، ما یې زموږ په خزو خدا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي، دا ظلم کیږي. خو زمونږ د یوازې ښځینه هغه هره مظلومه طبقه چې د چا سره چونکې هلته کې زما داسې میټینګونه راغلو د خلکو سره او داسې ارګنایزیشن ته زه لاړم، هغې ما ته دا پته ولګېده چې دا مسلې یوازې زما په ملک کې نه دي، دا په ټوله دنیا کې دي. چې د US غونډه کې په ملک کې یوې ښځې ته د هغې د حق تحفظ نشتي نو زموږ په وطن کې نشي کېدی. ارګنایزیشن وایي نو هغه ما ویزیټ کړو، نو ما دا خیال وکړو چې که چېرته دلته د ښځو مسلې نه وې د دارالامان ته څه ضرورت وو، که چېرته دلته د وړو مسلې نه وې نو چایلډ ابیوز سینټر ته څه ضرورت وو، یتیم خانې ته څه ضرورت وو دلته کې د کېدو، کومې ماشومانې چې سبق ویل نه غواړي پریدي یا دغه هغه سکولونو هغه ټایپ ارګنایزیشن ته یا هغه ټایپ انسټیټیوټ ته څه ضرورت وو. خو ما دا اندازه واخیستله هلته کې زه داغو د شریف او داغو د دې سره هم ملا داغونه هم ما تپوس وکړلو، داغوی هم وویل چې ټیک ته موږ د خپل جانب نه حتی الوسه کوشش کوو چې مدې وشي، خو لکه دا زموږ په وس کې نه ده چې جرم دې ختم شي. نو دا زموږ د پاکستان د دنیا د ټولو اوورال مسلې دي، نو موږ د خپل وطن یو بد شکل ولې پیش کوو په یو ځای کې. بل زموږ د ایجوکیشن خبره کېده هلته کې، نو هغو ما ته ویل چې تاسو خو جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدئ. نو ما دا تاسو ته چا ویلي چې موږ جنکۍ تعلیم ته نه پرېږدو؟ زما د مور پیدایشي دی نو 1956 کې بیا هغې میټرک پاس کړی دی، زما ترورانی چې دی نو د هغوی هغو ګریجویشن کړی دی، چا په کې چې دی نو ایف اے کرسن ته رسېدلی دي، خودونه شوي دي پاتې شوی دی دی. نو آیا په هغه ټایم کې موږ ته څه اډوکسي کېده چې موږ دا سبقونه وي او یا څه څه وجه کېده؟ وجه دا ده په ځینې ځای کې دا حالات لږ خراب شو، د هغه وجې نه زموږ تعلیم لږ سفر شو. زه دا نه وایم چې نه دی، یوازې تعلیم نه، زمونږ هر یو ډپارټمنټ سفر شو، هیلث ډپارټمنټ سفر شو، زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سفر شو، داسې زمونږ نورې ادارې سفر شوې. که تاسو وګورئ په هغه ټایم کې سرکاري نوکران خود سره نه پرېښودلی کېږي. نو زه وایم چې دا خو یو فیز و، دا نه چې موږ څوک تعلیم ته نه پرېږدو. ایون زما په خپله فوکس ګروپ ډسکشن کېږي د ښځو سره، ټیک ده مونږ په خپل بچو خو تعلیم وایو او وایو پیهم، خو زمونږ سره سہولت کم دی. زمونږ گورنمنٹ داسې کوي چې زیاده سے زیاده چورته وایي چې په پلان کیږي کې واړه د تعلیم نه محروم دي، او به زر زر یو اسکول به تعمیر کړي. اسکول به تعمیر کړي، د هغې به یو ټیچر ولګي، د هغې به یو پی این ولګي، د هغې به هغه به پوره کړي، او د هغې به تا حیات تنخواه ورکوي د هغې، او هغه شي بیا ګوست شي. او دا یو ښه سلوشن دی، دا ستاسو نقصان هم نه کیږي او دا زمونږ نقصان هم نه کیږي.
تبسم عدنان ته فخر پاکستان ټایټل هم ورکل شوی دی. هغه وایي دا لومړی داسې ښځه ده چې د ښځو د مسلو د هواري لپاره یوه جرګه جوړه کړې ده.
معاشره کې کار کوي، نو په ایجوکیشن کار کوي. ایون ما ته ټرسټ ملاو شوی دی، نو په هغې کې دا خبره کیږي چې که دا په ایجوکیشن باندې کار دې ته څه نه وایو، بالکل هم نه. او که دا په جرګو کې او د سړو په ډیسیژن میکینګ پروسس کې دا حصه اخلي، نو دا مونږ ته ناقابل قبول ده. او زما خپل کار چې کوم دی، نو هغه د جرګو سره دی. نو بیا یو د زنانو جرګه جوړول، یو کلچر چیلنج کول، یو تاریخ رقم کول چې دي، نو هغه یو انتهایی زمین چې مشکل کار دی، یوازې ښځې د پاره دا کار کول ټولو. نو په دې وجه باندې چې دی ماتا د فخر پاکستان دا ټایټل ملاو شوی دی، په دې بیس باندې ماتا ملاو شوی دی. نو زه وایم چې زما کار دې سی وو، زما کرایټیریا د کار چې وا هغه دا وا چې شاید ما ډیزرو کرا کړی دی، او حالانکه دا د خلکو فیصله ده، دا زما خپل فیصله نه ده.
تبسم په سواد کې د ښځو او ماشومانو جنګو په مسلو کار کوي. دا وایي دوی دا کوشش کوي په سیمه کې د ښځو د تعلیم د عامولو، د جنګو په ماشوموالي کې د بدولو او یا په سوره کې د ورکولو په اړه پوهه پیدا کړي، او په دې لړ کې ډیره کامیابی هم ترلاسه کړې ده.
د سیشری چې دا یوازې وخځو کې دا په سړو کې هم اویرنس راځي، دا یو ډیره حیران کونه خبره ده چې زمونږ زنانا ادا نارینه چې دي اغوی هم د خپل لونو کې سونه مونږ راوړي. او ریسنتلی پرون یو کیس مال راغله دی چې اغه کې یو بابا تار جړلې دي، بچیا ماتا تخپل ځان سا بجولې کې درغزار کړي دي، او زما د کیسا فیصله حل با تر ابتکه چې اغه د وراثت مسله مو دا اغه د بچو مسله هم وا اونې مړو دا اغه جنې ان شاء الله تعالی ولا چې دې نو کیس فایل کړی دی، کیس هغه ډېر کومپلیکیټډ نه دی، خو څنګه تاسو ته زمونږ جوډیشری نظام معلوم دی، نو په هغه وجه باندې دا کیس زنګیږي کوټې، نو اوس ان شاء الله اوس نه زنګیږي. او بل دې نه علاوه یو بل ماشوم هم و چې دا غیر قصه روانه وه، نو په هغه کې هم د دې ماشومې جوونه د ماشومانو نه نفقه یو شی بل شی د هغې د فرس داسې دی. نو زه پرون په خپله د هغې سره تللی یم، او هغه ما په کور کې کینولې ده، او هغوی ته ما وینا کړې ده، زما سره پولیس تللي وو، زما سره اسپاټ تللی وو، نو هغوی کې ورته ما وینا کړې ده چې دوی په دې جنې چا د کوره وویستله، نو دا پولیس او دا ټول دا صحیح ده، به بیا خفګان به نه کوئ چې که دوی تاسو هر څه وي. نو دا قسم کیسونه راځي، نو زه وایم چې دا زموږ پاینټ دی.
د تبسم عدنان نه مو دا وپوښتل چې کله د امریکا ته تللې وه او هلته یې د یو شمېر هېوادونو نه راغلو ښځو سره ولیدل، نو د هغوی په ټولنه کې د ښځو څه مشکلات وو؟ په ځواب کې دا وایي
بالکل هر انسان چې دی په خپل وطن کې په خپل ځای کې په خپل حساب سره د پوره پوره مشکلاتو سره دا هغوی سامنا وه، د پوره پوره مشکلاتو سره، چونکه دا هغوی ماحولونه دي چې دي چې دا هغوی زمونږ دپاره هغه وړه خبرې وي، خو د هغوی دپاره دا غټې خبرې دي. نو زه دا نه شم ویلی چې د هغوی کار د هغوی په نسبت باندې د هغوی د لحاظ سره ورکوښی، د هر چا کار په خپل خپل ځای باندې پوره پوره اهمیت حاملو او پوره پوره غټ.
د تبسم نمو چې کله دا وپوښتل د امریکایي ټولنې او خلکو کومه خبره خبه او یا کومه د دې زیاته خوښه شوه، په ځواب کې دا وایي
دا هغوی د ټول نه غټه خبره دا ډسپلن ریسپلین دا ور ډیسپلین دې نو اعظم انتهایی ډیر خوښ شوه دې او بل دا خبره ده چې نور زمونږ دا غوې مو مسلو کې نه فرق نشته دومره فرق دی بل دا چې هغه تاسو کار ریکوګنایز کوي تاسو د کار قدردانی کوي به نسبت زمونږ د وطن چې زمونږ وطن کې زمونږ پنځوس رونه زما فیور کوي نو دوه درې به پکې خامخا دي راوځي چې هغه ما تاسو کنځلی کوي وینا استکه خوله راته خوځې نو زه وایم چې هلته کې داسې هېڅ قسم خبره نه وه هلته ډېره عزت او ځای وه زما د کار زما هغوی ته داسې ښکارېدل چې لکه دا یو انوکه کار خو واقعي چې زما دی لکه چې د زنانو پښتنو په معاشره کې د ښځو جرګه نشتي خو د هغو دپاره ښه کار و ده چې داسې نشي کېدی او دوی زنانه داسې وکړله دا هغو ډېر زیات اپریشیټ کوو ایسپشن دا هغو په دې خبرو کې چې دا هغوی زه دا نه وایم چې دا هغوی لاس چې دی نو مکمل طور سے کمپلیټ دی او ایستا پای کې لیکنس نشتي پای دې پورا لیکنس شته ایون لکه زه وایم چې هلته یو پرېګنټ ښځې لمې چې دی نو د لیبر چټیانی نه ورکوي چونکی زمونږ په سواد کې یا زمونږ په پاکستان کې دا سہولت ښځو ته حاصل دی چې د لیبر چټیانی ورکوي درې میاشتې نو هغه ورکوي یو دا خو ما ته یو ویک پوینټ ښکاره شو دا خو ما ته څه خبره ښکاره نه شوه په کار ده چې ورکړه والی والا خو بل دا چې هلته کې د انسان قدر دی او د انسان قدر دې چې دی کله هم یو انسان ستا کار ریکوګنایز کړي او ستا کار د ستا د کار قدردانی وکړي او په صحیح معنو کې وکړي په خوله باندې نه د زړه نه وکړي نو د هغوی دا مطلب شو چې د هغوی سره ستاسو د کار ډېر زیات احساس دی چې دا تاسو زده کوئ او بل ډېرې خبرې دي چې په معاشرتي لیول باندې دا نه وایم چې ټول ډېر زیات ښه دي ټول نه دي ښه تقریبا څه خلک شوي چې هر ځای کې ښه خلک نشته بد خلک هم شته نو زه وایم چې ما چې څونه ویلي دي هغه د ښو خلکو سره زما واسطه راغلي ده د بدو خلکو سره له زما واسطه نه راغلي نو زه چې کوم ما چې څه لیدلي دي نو په هغه حساب سره زه تاسو ته ووایم زما لپاره دا یو ډېر ښه اکسپیرینس و
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان
مشالتا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.